سم بیا دلته زندان تر وست دلته په چرخې ته کوم بس ما سره غوښتل ما د چې تا قضا نه مشروع کار کول بس ما وښت
ولی نتلې محکمې ته عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وښت
بس ژوند دې بس حکومت دې کوړته ویل خو هغه نه بندې کول بس ما دغه چې د زړه د ژوند د ستنګ راغلم بس ما کارامه وښت
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو ژوند دې بس دغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول د کار مې وکړ
هغه ژوند دې د دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي که ډېر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دي خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت لاس کړي بل حکومت لاس کړي د باندې لا وخت بس هر شی موږ خپل لاس کړو خو دلته باندې یو مجبورې څوک
چل دې زی وزي قتل خو نه
یا نور بس توبه مې دی
هغه د خلق په اصطلاح وینه یې ګرمه وي په اسانۍ وهل ټکول کوي جنګونه کوي قتلونه کوي هغو ځوانانو ته څه وایې
خو دغه چې تکسي دي هغو هم کده چې کار وکړي خو ځای دلته دي بس زندان کې دي بل ځای خو نه دي و دغه غوښتنه دي مانه سم کار وکړي سبقان وایي
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وقدې ډېرې وي او که وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتله رسیږي
د ډېر داسې ځوانان د چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څه وای نو که ډیره وړه خبرم سی نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت ته په ورسره کې نو هغه راځيږي بل تختار نو سره ورکی نو هغه یو بل نزان کم نه غني نو یو ورو راځي دا بل ورو وژني یو ملګری راځي بل ملګری وژني دا کیسه ډیره دردون کیم دی او تربونیت دغه یعنی سل پیسه د رول کلری یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایمه تربور دی الته نور خلک هم ناس تربور ناسي نو دا ورته ورول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ما ته تیزه خبر وکړه یا ما ته پیغور وکړه نو دای دی پیغور بدل یا کس په مشتل باندې یا په ژل باندې کوي
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره دوی ډېر زر احساساتي کېږي بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدی ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله زما ته قصه کوله چې یو ورځ د شپه وه روان وم او ټوپک هم راسره و نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بې غمه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړ چې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی دروازه مخته خوسه کوي نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه ځوان سړی وکړي
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړی انسان ته به انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا ابدی بدای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده البته ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چای او کور جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا یې قتل ته کړي هیڅ بل ګناه ته به نه ټاکلي
نور افضل عبد وایي لا چا سره که د ځوانانو یو ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپل پولیس سارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خاله چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوونکې نه وی
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي خدا د چې ځوان باید له احساساتو کار وانه خلی او تر څو پورې چې ممکن وي او سلا وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلی او قضایي ارګانونو شته هغه ته مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي نه دا چې د ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک وژني دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی کورنۍ یې په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپت والا سوم پات خدایا ماخبل ترکڑا ضرور پزن کی مات خدایا
د چول ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي، په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي. یعنی کېدای شي سبب بل څوک مو چې رکزم داسې کار وکم، یا به پیسې ورکم یا به انجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي. نو څنګه کېدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې، نه جرګه په کې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایای موږ لرو او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګې باندې چې یو څو سپینګری هغه راځي د خپل د ذهن نه خبر هلې چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې. دلته چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو، اصلي هدف چې مونږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسائلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراشي قتل وکړي او بل اخر زندانوی؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده چې بیخبری قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایل که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري، ورزی دی حوزه مربوطه دی، پولیسو ته اطلاع ورکي، څارنوال ته اطلاع ورکي چې راشه ورو رزه دغه سړی سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډېر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډېر زیق دي، ډېر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخه ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډېره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومان نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خبرونې مو الله مل شه. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومنئ. په دې پروګرام کې د کورونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغۍ په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو، او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپله هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو له نظره د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په کابل کې څنګه دی؟ اوس هم مغمره جدي چې مخکې و یو میاشت مخکې، اوس هم مغمره جدي ده؟
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ ټغر ټول شي. کورونا په افغانستان کې بالخصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هماغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خپروي، د هغوی ارقام پخوا نه کم شوي دي. دا بالکل سم خبره ده. ارقام په دې کم شوه چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا دپاره د آر این اے یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. چې زما د اعراض او علایمو په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه پخوا د کووډ لپاره هیڅ نوع خدمات نه ارزول، او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضۍ په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو، لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوګه په اوګه
تاسو د ولس د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی یاست. آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیایي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لار شي او دغه کووید 19 هغه خپل پیریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي.
ډاکټر صاحب، راپور نه خبره سول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تېره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم، خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم، یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغۍ ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدي صاحب، د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چې کړي دي تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې که ډاکټر وو که عالم وو که ملا وو که وکیل وو که وزیر وو، ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو، بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیم او ویره چې ورسره وه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولی ډاکټر صاحب، په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړئ، څه معلومات لرئ؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرائیه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه دا ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالي فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي، د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالي چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شفخانې ته لاړ شم د شفخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ څار ډېر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدي، کورم ودان.
مننه، خوشاله سره وایم.
خبرو سرا راشا